د هارون اسمان د خبرونه ته ارکلی کوم. په دې خبرونه کې د کندهار ولایت د یو سوداګر ستونزه څیړو چې د کندهار د امنیې له قمندان څخه شکایت لري. د کندهار د اشناپال د ساختماني شرکت مشر امان الله اشنای دا کوي چې د 1991 ملمریز کال په جوزا میاشت کې د کندهار د امنیې قمندان عبدالرزاق په امر ځکه توقیف شو چې ویل شوي و دغه شرکت د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نه دي ورکړي. دی وایي نهه میاشتې د کندهار د معروف په ولسوالۍ کې په بند کې وساتل شو او د کندهار د امنیې قمندان ترې د 4.5 لک ډالر غوښتنه کوله. امان الله اشنای دا کوي چې دی په بند کې وهل ټاکول شوی هم دی، خو د قومي مشرانو په منګریتوب د ضمانت په ورکولو سره او په دې شرط چې له رسنیو سره به په دې اړه مرکه نه کوي خوش شو او دولت یې د خوشې کولو لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. ښاغلی اشنا وایي چې اوس مهال په کندهار کې کور د هغه ولایت د امنیت قمندان په امر ضبط شوی او له کندهاره د وتلو اجازه هم نه وه ورکړ شوې. موږ د امان الله اشنا له غوښتنې سره سم چې ویلې له حکومت څخه د قانون عملي کېدل او د خپلاق غوښتونکی دی، په دې اړه مو د امان الله اشنا په حضور کې د کورنیو چارو د وزارت لوایان صدیق صدیقی سره یو مرکه کړي. صدیقی صاحب، دغلته منګه یو ورور راغلی دی د امان الله اشنا په نامه، د قندار یو سوداګر دی. دوی داسې یو مشکل لري، البته څو ځلې دوی د کورنیو چارو وزارت ته مراجعه کړې ده. هغوی وایي چې د قندهار د اقاماتو، البته دوی په ځانګړې توګه د امنیت قمندان نوم اخلي، وایي چې د دوی په امر دوی ځورول شوي دي او دوی د خپل شرکت د یو شمېر کارګرانو معاشونه یو څه ځنډولي وو. په دې پلمه یې له دوی څخه د معروف د ولسوالۍ د امنیت قمندان پیسې غوښتې دي. دوی تقریبا نهه میاشتې په شخصي بانک کې ساتلی دي او یو شمېر مکتوبونه موږ ته راښیي. البته کاپیګانې چې وایي د کورنیو چارو وزارت څو ځلې مکتوبونه د قندار امنیې قمندانۍ ته لیږلي، د خو هغوی ځواب نه دی ورکړی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ دا مشکل څنګه دوی د کومه لاره نه حل کوي؟ تاسو مشوره دوی ته څه ده؟
د دې دا مشکل زه فکر نه کوم څومره مشکل به وي، خو دا باید بررسي وسي. زه خپله شخصا په جریان کې نه یم د دې مشکل، نو زه هم اول وار ستاسو د تاریخ دا مسله اورم. که دوی دي د هغه نهادونه چې موږ په وزارت کې لرو چې د رایزو مسله دا او نور رسیدګي د خلکو د مشکلاتو د پاکله باندې موږ خپل هغه دفتر نه لرو، که هغوی ته مراجعه کړي او خپل شکایت یې کړي او بیا کورنیو چارو وزارت هم تخید کړي، حتما دا یو اوږده پروسه به دي. هغه مشکلات به وڅېړل شي، حتما خوانه خصلاسي او کار شوی ورسره، نو د کورنیو چارو وزارت هغه مسله چیرې. خو زه اوس فلحال دغه لحظه تاسو ته شای نه سم ویلی، د دې خاطر چې مکمل په جریان کې نه یوستو. او د دې
دوی وایي چې د دې مسالې نه یو کال تیریږي، نو څنګه امکان لري؟ دا د مکتوبونو شمېرې هم دوی سره شته چې د کورنیو چارو وزارت ورکړي.
دوی هغه زموږ خپل دفاتر چې لرو چې د خلکو شکایاتو رسیدګي کې هلته دوی تللی وي، او زه خو نشم کولی چې د هر شکایت هغه ته وکړم. هلته خو شکایتونه باید.
السلام علیکم مدیر صاحب، زه خپل امان الله اشنا یم. ګرانه، زموږ پروسه کال د جوزا په میاشت کې د کندهار د قمندانۍ امیر د جنایي راغلی ده. ما کور کوشنیانې په زور سره له کوره ایستلې دي او کور یې بند کړی دی، دا اوس هم بند ده. په دې عقله باندې زه نه میاشتې ما بندي وم په شخصي بند کې، بیا له 9 میاشتو بعد زه را خلاص وایم. په دې باندې یو نامه او مسل ولسي جرګه دې ټول مکتوبونه وزارت راغلي دي، د څارنوالۍ څخه، د ولایت څخه، زما سره ټول شمېرې سه. ولې زه چې وزارت ته درغلی یم، د ټولو ځواب ماته دغه یوه خبره ده چې پر دې سړي زموږ زور نه رسېږي. او ته دغه پوښتنه وکړه، زه نمبر درکوم چې د دغو مکتوبونو نمبر یو جواب را تراک.
ما تاسو نوم یاداشت کی؟ تاسو مسله به موږ حتما وڅېړو، وی به ګورو چې مشکل چیرې دی. دغه اداري پروسې دي، هغه وخت نیسي. نو زه موافق نه یم چې هغه نور خبرې سوي دي. زه فقط تاسو دا وایم چې ما ستاسو نوم یاداشت کړئ او دغه نوم به ستاسو مکتوب نه شمېرې به یاداشت کړم.
سم، زما کور بنده او دغه اوس ما ټول یو نیم کال کېږي د دې پروسې. مثلا پروسه کال د یو نیم په جوزا کې ده، زه بندې سوایم او کور زما تخلیه کړی ده. امیر د جنایي د کندهار راغلی ده، په زور یې کوشنیانې ایستلي دي، ورته ویل چې دا ضبط کمانډان صاحب کړی ده. نو که چیرې تاسې مثلا پرته له دې نه چې یا څارنوالي یا محکمه په دې عقله باندې څه ووایي، په شخصي توګه دا کور بند سوی، دا اوس هم بنده، پوښتنه یې وکړئ. او هغه مکتوبونه چې تاسې لېږلي، تاسې د هغو پوښتنه وکړئ. زه یو نمبر درکوم چې د دغه په ځواب کې په یو نیم کال کې یو سړي تاسې څه ځواب درکړی ده او تاسې کوم اجراءات کړي دي.
نو پرې شک نشته چې هغه مکتوبونه چې هم تللي دغه د پاره تللي، تر څو دغه مسله روشن شي. نو زه به هم خپل وار باندې دغه نوم ستاسو نوم یاداشت کړم. دا مکتوبونه به یاداشت کو او به ګورو چې دغه پروسه کم ځای ته رسیدلې او تومره پر
مخ وره مثلا دا وسمه ما کوته تعدید لاندې زه وسم پټ ګرځم چې دغه نه کبیا ما ونس معنی دا ضمانت اخسیده چې ته به دا نه کوي او دا به نه کوي چاته به نه وای چې بزنه زه دا وسم پټ ګرځم دا وسم دغه ساس د کمانډان د لاس زه دا وسم پټ ګرځم ولې د دې پاک لازم مکمل شواهد هر څه لرم هر څوک چې غواړي زه ورته وړاندې کوم چې دا شواهد کچیر ما جوړم و راسي ماته سزا راکې او کچیر اول د ازما د کور پښتنه ته دا وسم څوک ورولې امیر د جنایت نه پښتنه وکړ ته دا کور دی دا یو نیم کال کې چې بند کړی د په کوم حساب ضبط کړی دی
او صدیق صاحب واخې تاسو ځانګړې ژمنه په دې اړه څه ده ځکه چې اوس یو مشروع نظام دی ځان واکې نه ده تاسو پوهیږئ چې سیمه ییز قومندانان فعالیت نشي کولای
یعنی
مهرباني
تاسو ګورئ چې تاسو یې د مکتوبونه هم تللی دي دا مسله د وزارت لخوا هم بررسي شوی دی او د بررسي په حالت کې دی دا حقوقي مسایل او مشکلات او نو شکایتونه چې وزارت راځي هغه تل کېږي او هغه تو وخت غواړي خو زه دغه شان چیز د زور کده غواړم
ترما مهم سم محترم دغه یو نیم کال کېږي په دا یو نیم کال کې څه څه ودی په دا یو نیم کال کې ما د ټول
تاسو باید داسې وکړو چې هټم څه مشکلات او تاسو خواته هم خو هغه مسایل باید حکومت وڅېړي دا په یو ورځ کله کېږي البته تاسو خبري
په دا یو ورځ نه دی یو نیم کال کېږي محترم یو نیم کال کېږي
او په اجازه م صدیق صاحب واخې تاسو مخ کې ویل چې حقوقي مسله ده حقوقي مسله نو دا ورور به محکمې ته معرفي شي څارنوالي ته ولې د معروف ولسوالۍ ته ولې ګل شوال ته باندې شو
تاسو اجازه راکړئ زه فکر کوم زه ما تاسو ته ویل چې مکمل په جدان کې نه زه نه یم شخصا خپل نو وایي خپل دا ورور وایي چې موږ سروي ته مریضه کړی دغه رئیس دغه ټول شان مختلفو نهادونو لخوا خپل بررسي کیږي نتایج هغه باید تعقیب شي نتایج باید وکتل شي مدافعه هم داسې امکان نشته چې نتیجه په یو میاشت یو کال یا
او بلې په بخنه سره صدیق صاحب چون دا ورور خو وس تعدیدیږي ما او قندار ته نشیتلې نو تاسو سپارښتنه د کورنۍ چارو د وزارت په توګه ده
جزاره کې دا ورته نه منم چې دا تعدید شي د پولیس لخوا تعدید شي دا غلط خبره ده اټلای شي کندار اټلای شي ارده اټلای شي
نو ته مهرباني وکړه اوس د امیر د جنایت څخه پښتنه وکړ ته د کور دی ولی په عینو مینه کې بند کړی دا او له کور دی وسم بند او کښنان دی ولی د کور یې ستلی دي او د ته ولی دا تاسو ته ونسته نو ته یو بل شی وکړه ما ته وخت راکړه چې دغه خلک مر سر ناسي زه به د اسناد ستاسو په مخ کې کښلم بیا ته قضاوت وکړه چې رښتیا مجرم يم که دغه خلک د کمانډان مجرم ده
خدای مراله وزارت کی وزارت کی دفاتر ستادلته
د پاتیر ته خو زه دراره وزورم پرون لا ورغله ما ته دغه خبر کړی چې ما زور نه پرسی
ګوره
محترم پرون زه صاحب دفتر کې ناسم سایداري مدیر ټول چې په دې سړی ما زور نه رسی چې موږ نورې څه کوله دا جواب ده
تاسو د سم افراط نه دي کتلی په وزارت کې فکر کوم تاسو خپل
ځان ته خمدي دي تاسو ما پردم څوک دي د امور څه معلومې سم څوک دي او چپم څوک دي
او سم د صدیق صاحب من باتمن دا ورور رانمای کوچه کور نوې چارو وزارت ته مراجعه وکي
وزارت ترشي وزارت خپل کار کړی وزارت دا مسله تیری ته باید اصله مندي په کار لري ترڅو دا مسایل وته تیز د دې روډ سره موافق نه يم چې پولیس دي
کله چې ما یا زما کښنیان زما اولاد وڅښته یا ما ووژن بیا به تاسو پروسیجر به ورته
روډ نه داخ نو تاسو یې دا د تاسو ته
هم که چیرې نه وي ته دا پښتنه کوټه لا کور دی ولی بند کړی ته دا له کور پښتنه خو هغه محترم
او صدیق صاحب دې را میرا بني اتمان به موږ دا کارو کو چې دوی
په دې باندې قضاوت کو ضرورت ته دې تر څو حاصله مندي او صبر د یو خو خبره خو نشه اوریدلې مې باید دا حکومتي مسایل دي دا چې لکېږي او تاسو ژوند دې په خطر کې نه دی آزاد کولې چې شهر خاطر راشي د تاسو حکومت
دا ضمانت ته ماته دلته راکې چې ما ژوند په خطر کې نه نو زه د نن سار زم کندهار ته او د خپل کور دروازې ته درې جمع واغه خلاصوم یا امیر د جنایت ته پښتنه کوټه دا کور بند دی ولې راځي
خطر کې نه دی تاسو یو د تاسو کور دی تاسو
ما یو د نه دا صرف د څو پنځو کاسو شخصي وو ډنګ یانو دا نور یو شی
صحیح شو میرا باندې صدیق صاحب کور ودان ژوند دی اوسې تشکر
د دې تشویش ور نه دی نو راغله مسله تل څو هم دی وزارت مکتوبونه استول دا قجبه بررسی
او ډیر مهرباني دوستانو دا و د دې اونې د انصاف په لټه کې خبرونه تاسو کولای شئ خپل ستونزې د دې پروګرام لالارې زموږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202 202
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه د یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د کابل خروال انجینر محمد یونس نوندیش زموږ میلمه دی. له ښاغلي نوندیش سره به په دې پروګرام کې د کابل خروالۍ د فعالیتونو، نویو پلانونو او په دې برخه کې د پرتو ستونزو په اړه خبرې وکړو. نوندیش صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو د ملکې وخت راکړ. له تیرو څه باندې یوولس کلونو راهیسې کابل ښار والی ته ډېرې پیسې راغلي، خپل عواید هم لري، اما تر اوسه د کابل ښار څیره یو عصري یا نوي ښار ته نه ده ورته شوی. علتونه یې تاسو په څه کې وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه فکر کوم چې دومره پیسې کابل ښار والی ته نه و راغلي، یوازې د ابوظبي فان و چې دېرش منندره د کابل ښار والی ته وعده ورکړي وه او دا پروژه ناتکمیله پاتې وو او دا دونر د کابل د خروالی نه ډیر خوابده شوی و او دوی نه غوښتل چې دا پروژه تکمیل شي. بل دولس نیم کیلومتر سرک و چې د نړیوال د بانک لخوا دا پروژه هم تمویل شوې وه، مګر د کار د نه چټکتیا او په خاطر چې په وخت او زمان دا سرته نه و رسول شوی دا کار هم دلیدلی و چې کله چې زه راغلم دا دونرو سره ما بیرته خبرې او مذاکرې شروع کړه او اوس دا بیا دا پروژهګانې دا پروژې ټول تکمیل شو او دغه نه وروسته الحمدلله اوس مونږ په یو بل موقعیت کې یو.
یعنی اساسي ستونزه د بودیجې د کمښت ستونزه وه؟
یا داسې و چې د کابل د ښاروالۍ عاید او بودیجه خو د ښار نه شي جوړولی. کله چې زه راغلم د کابل ښاروالۍ بودیجه دېرش ملیون ډالر په کال کې وو او اوس درې چنده زیات شوې ده، نوي ملیون ډالر شوې ده، مګر دا نوي ملیون ډالرو سره هم مونږ چې نشو کولی دا ډېر کمې پیسې دي او مونږ د دونرو سره وکولی شو چې داسې یو مناسبات تأمین کړو چې اوس هغوی زموږ د پروژې څخه حمایت کوي. مثلا همدا اوس یو پروژې د کی ام ډی پی یا کابل منسپالټی ډیولپمنټ پروژکت یا د کابل د ښار د انکشافي پروژې په نامه موږ لرو چې سل ملیون ډالر موږ د نړیوال بانک څخه اخیستي.
بله، په دې لاس یوولس کلونو کې تاسو هم کار کوو، مخکینی ښاروالانو هم کار کوو، ما تر اوسه هم د کابل ښار ډېر سرکونه خام پاتې دي. د دوی علتونه هم تاسو د بودیجې کمښت بولئ؟
زه فکر کوم چې کله چې زه راغلم متاسفانه دا ټول جاده او سرکونه د ښار خراب وو. یوازې اوه کیلومتره دا د دشت بچي سرک او د هوایي ډګر دا د سلطان محمود غزنوي سرک و چې د نوزده صاحب په وخت کې دا کار شروع شوی و، د هغه نه مخکې دا د داوید ډګر سرک شروع شوی و. یوازې دا کار و چې د ښار ته سرته رسول شوی و. زه خو د یو شهروند په سبب ما نه و لیدلی چې بلته چېرته کار کېږي او دا ټول د کابل ښاروالۍ یو څلور پارکونه درلوده چې دېر په بده وضعیت کې موقعیت لري. سلګونو کیلومتر سرکونه مونږ جوړ کړي دي، کانالونه مونږ جوړ کړي ده او شپږ پله مونږ تکمیل کړي ده، د کابل سیند باندې پنځه پله او یو د میرویس میدان د هوایي پله.
که سړکونه تر اوسه کاروان صاحب وروسته به کنه راځي سینو پلو ته راشو، دغه د عبدالحق څلور لارې او سات امې چارې تر منځ دغه کوم سرک چې د مونږ لیدو په دې وروستیو کې دی کې خاورې واچولې. د امریکا سفارت دلته د ډیپلوماتیک پلوه مهم سرک ده، اما خاورې پکې اچول کېږي جمپو کې. اوس
داسې ده چې هغه سرک بلکل تاریخ دغه سرک سپری شو تیر شوی و، امکان د ترمیم دغه سرک موجود نه و او د پرون شپې راهسې دا کار عملا شروع شوی ده، مقررات کړی ده او کاری شروع شوی ده. کیدای شي چې تاسو لاسې اوس وویني چې یو برخه د سرک د خاکبرداري او تراش شوی ده او مونږ کوشش لرو هلته یو څه د ترافیک د ګڼګونې مشکل لرو چې دا کار ډېر سخت کار ده او ترافیک هم حاضر نه ده چې دا سرک بازسازی دپاره وتلي، خو په هر حالت اوس د هغه کار شروع شوی ده.
بله، کابل ښاریانو د ځینو نورو سرکونو په اړه هم شکایتونه درلودل. مثلا ځینې نمونه اخلم، دوی وایي چې د لابجار خیرخانی سرک خراب و، کارتی سخی کارتاریانا سرک و، سرای شمالي و، قلی زمان خان او قلی سوخته درلمان، د دغو سرکونو کارونه شروع شوي او که څنګه؟
د سرای شمالي کار شروع شوی ده، د میرزا عبدالقادر بیدل سرک یا د قصبي په نامه چې و دا سرک دېرش میلیون ډالر قرارداد شوی ده، کاري په چټکي سره دوام لري. د پل سوخته درلمان سرک یولس میلیون ډالر د ترکیې د مرستې څخه جوړ شوی ده او د قلای زمان خان سرک دا ورته د قلای زمان خان د سرک پایان ورته وای چې مونږ دغه کار شروع کړ او هغه غټ سرک شپېته متره ده، دا ډېر ناقص یو قرارداد تقریبا یولس کاله مخکې یا دولس کاله مخکې شوی و چې هلته یو نیم صفحه قرارداد ده او هیڅ مشخصات د تخنیکی مشخصات د اوس دا کمپنی ونش کوله چې دا تکمیل کی ما وظیفه ورکړه ده. اوس موږ هیئت کار کوي چې دا کمپنی سره باید تصویر حساب شي څومره پیسې
حساب له اتومیا سره هیڅ خبره کوي.
مونږ خدا کار کړی ده، اوس تصویر شوی ده، زمان پس نظر اوس یو څه د کمپنی مون سره داوال لري او ځینی شیانو باندې دا قناعت نه کوي. د دې لپاره مونږ تر اوسه دا نهایي نه دي شوي، تر څو چې دا مسئله نهایي ونه شي مونږ بل چاته دا قرارداد نه شو ورکولی.
یعنې دغه اتو میاشت کې همدا د تصفیې ستونزه روانه
اوس مونږ جنجال د کمپنی سره لرو. اتو امکان لري چې دا دوی دا مسئله نه مني او زمونږ دا محاسبې ونه مني، امکان لري چې دا لاړ شي محکمې ته.
ښاروال صاحب، تاسو همیشه له ښاریانو څخه غواړئ چې کثافات په خپل ځای کې وغورځوي، اما د کابل په اکثر لوی سړکونو کې لیدل کېږي چې هلته کافي کثافت دانې نشته. د دې ستونزه په څه کې ده؟ تاسو ولې تر اوسه پاملرنه نه
کوئ؟ موږ په کافي اندازه کثافت دانګان یا دا کنټینرونه د تنظیف ورکړی دی او موږ لرو. متاسفانه د امنیتي ارګانونه ډېر ځایو کې زموږ د زباله دانی د اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې دا زموږ موږ ته خطر د امنیتي لري.
وزارت داخلي او امنیت
د امنیت ملي له خوا ډېر زیات دا کېږي. دوی اجازه نه ورکوي چې ډېر زیات ځایونه ته مداخله
وکړي. یعنې دا خو دا معنی ورکوي چې د ښار په خرابوالي کې، د ښار په خیرانوالي کې خپل امنیتیان هم
داسې ده چې دوی خو بې اساسه دا خبره نه کوي. دوی وایي چې هلته د بم ځای پر ځای شوي سو دانی زموږ د کثافت دانګانې چې وي په هغې کې دا انفجار وشو. د هغه نه وروسته دوی ځینې ځایو کې دوی مونږ ته دا محدودیت ورکړی دی چې په دې ځایو کې مونږ دا اجازه نه ورکوو. مثلا همدا اوس د چارای صدارن د چارای شیرپور ته چې تاسو ځئ، تاسو وینئ چې د خلک د زبالې د پیادرو کې اچوي. هلته مونږ ته اجازه ده کثافت دانۍ د ایښودو نه دي ورکړل شوي.
ښاروال صاحب، کله چې تاسو شاوخوا درې کاله او څلور کاله وړاندې مو کار شروع کړ ډېر تقدیر سولی، اما اوس ځینې انتقادونه ستاسو په وړاندې دي. مثلا د ملي شورا ځینې غړي تاسو په وړاندې انتقادونه لري او ځینې کابل ښاریان، علت تاسو په څه کې بولئ؟
زه فکر کوم چې هغه څوک چې انتقاد کوي یا هغه خلک دي چې دا داسې بندل د عرایضو د درخواستو ماته راوړي او ډېر داس په شان او فرد سره دلته راځي او مونږ دا غیر قانوني اجازه نه ورکوو چاته چې دا کار وشي، یا ځینې د هغوی د تقاضاګانې عملي کېږي نه.
دکه د ملي شورا غړي هم شامل دي،
هر څوک شته په دې کې او دوی خفه کېږي د دې نه. بل دا چې دا مافیا د مځکې او هغه زورواکي چې د قانون د ماتولو څخه ځان ته افتخار غني او فکر کوي چې دا دوی به افتخار ترلاسه کړي چې تر څو چې دوی قانون ونه مني. داسې خلک ډېر زیات خپل د تلاشونه کوي د درې نیم کاله چې زه دلته په شاروال په صفت یم او د دوی دا غیر قانوني خاصونه عملي شوي نه دي. د دوی لپاره دوی کوشش کوي چې داسې توطئې د سایسو د ادا کولونکې ځینې مشخص ګله او شکایتونه موجود و. مثلا د پلسوخته دارلمان سرک چې شروع سو، د قصبي سرک شروع سو، د سرای شمالي سرک شروع سو، هغه شکایتونه چې و دا ټول شروع سوي ده. او انشاءالله په دې څو ورځو کې تاسو وینئ چې هره ورځ مونږ یوه پروژه د ښاري د سرکونو د کار د پروژې هره ورځ یو پروژې افتتاح کوو.
د ښاري خدمتونو پخوانی مرستیال عبدالرحیمزي هم انتقاد وکړ. په تاسو ویل چې په شیرپور کې مو دوه نمرې ځمکه اخیستې او هلته مو پنځه منزله کور جوړ کړی. دغه خپله د ښاروالۍ مامور و، د ښاروالۍ کارکوونکی و. د دې انتقاد څومره پر
داسې و چې اوت هغه ډېر یو لنډه موده د کابل ښاروالۍ د خدماتو مهم په صفت دنده سرته رسولې ده. کله چې مونږ پوه شو چې هغه د سوی استفاده کوي، رشوت اخلي او ډېر خیانتونه د هغه په واسطه کېږي، مونږ هغه دې ځای نه وشړل. اوس زه داسې سند لرم چې تقریبا د $500 میلیونو د پروژې دوی مخفي امضا کړی وو.
ښاروال صاحب، ډېر پاره چې اورېدونکو ته څه وضاحت ورکول شي، اوس تاسو په شیرپور کې پنځه منزله کور لرئ؟
زه کله چې موین د وزارت د ابو برق هم هغه وخت ما ته یو نمر مځکه د شیرپور نه ورکړل شوی و چې ما هغه څو کاله مخکې جوړ کړی ده، خو یو څه یوازې دا زینې پاتې و. تر اوس د کله چې زه ښاروال د کابل شم وخت مې نه درلود چې دا کار ادامه ورکړم. او نور هلته داسې دوی ادعا نه ده چې زه دوه کورونه لرم. دا خو بالکل بې اساسه یوه خبره ده. دوی بیا هم لیکلي ده چې دوه کورونه غیر قانوني په شیرپور کې جوړ کړی ده او درې نوي کورونه د کابل نه په پیسې اخیستي ده. او اوس مونږ لیکلي ده د سارنوالۍ ته چې دوی راد شي او دغه کورونه مونږ ته وښایي چې
دا یو کور ده په کابل کې. څو منزله؟ پنځه منزله؟
سالور منزله، درې نیم منزله ده. دا سالور منزله
ده، یعنی پنځه منزله خبره.
یا هلته خو داسې ده چې زما کور زما د همسایه نه یو منزل ټیټ ده.
بل خاروال صاحب په کابل ښار کې په بیلابیل سیمو کې د غیر قانوني او غیر معیاري کورونو جوړول هم یو غټه ستونزه ده. داسې کورونه جوړیږي چې ماستر پلان له مخې نه وي. دغه ستونزه څومره جدي ده او تاسو د مخنیوي لپاره ولې تر اوسه اقدامات نه دي کړي؟
موږ ډېر زیات هڅه کړې ده چې دا کار وکړو، مګر هغه خلک چې داسې غیر قانوني تشبثات کوي، اول خو یو خلا د قانون موجود ده. دلته داسې مقررې د تخلفاتو د ساختمانونو پر ضد چې موږ څه باید وکړو موجود نه وو. موږ دا مسوده د مقررات تخلفات د ساختمانی جوړ کړې ده او وزارت محترم د عدلیې ته لیږلې ده چې د هغوی لخوا د وکتل سي، بیا لاړ سي وزارت وزیران شورا ته، د هغه نه باید د مقرر تصویب سي. موږ د هغه په انتظار کې،
یعنی دغه اقدام وروسته ونه شو، ډېر وروسته ونه شو، ډېر ځنډ ونه شو.
دا اته میاشتونه زیات کېږي چې موږ دا لیږلې ده او تقریبا سالور پنځه میاشتې موږ دې باندې کار کړی وو. بیا موږ دا لال دا مقرره شورای وزیران ته، هلته بیا ځینې تغییرات دوی وغوښتل چې هلته راشي. بیا موږ دا تصحیح کړه او تکمیل کړه، بیرته مې ولېږه وزارت عدلیې ته. بل دا چې هغه خلک چې دا تخلفات کوي دوی د شپې لخوا کار کوي، در ورځ در رخصتي ټولو امنیتي ارګانو ته کله چې دا تخلفات شروع کېږي موږ مکتوب لیږو د حوزې ته. د کابل د ښار امنیه قومندان صاحب ډېر موږ سره همکاري لري، مګر کله چې دا هدایت د حوزې په سطح ځي، د ځینې عامرین د حوزې او مسؤولین د حوزې موږ سره داسې همکاري نه کوي.
یعنی هغه کورونه او هغه بلاکونه چې اوس بې کیفیته جوړیږي او تجاران یې په افغانانو خرڅوي، که راتلونکي کې دوی ته زیان رسېږي یا د زلزلې له عملیه د ځینو نورو طبیعي پېښو له امله، د دغو مسؤلیت یو نوه تاسو ته نه در وړي؟
هغه ساختمانونه چې موږ اجازه ورکړې ده او زموږ نه ویزه اخیستې سوی ده، د هغې ساختمانو زموږ ریاست د کنټرول د ساختمانو هلته نظارت کوي، د کیفیت د هغه نه موږ ځواب ورکوو. اما هغه ساختمانو چې غیر قانوني جوړ شوي ده، د هغو نه موږ مسؤلیت نه لرو.
بل جدید ده د غیر قانوني ساختمانو ستونزه اوس په کابل کې څومره محسوسه ده؟
عملا محسوسه ده. موږ ډېر په هڅه کې هره ورځ لسګونې دا ساختمانونه موږ دروو او ځینې تخریبوو. متاسفانه کله کله دا پخپله د دولتي ارګانونه هم دا تخلف کوي. مثلا همدا اوس د ریاست د سره میاشت د خوای مرکز مخامخ ده یو غیر قانوني ساختمان شروع کړی ده او زمونږ په انجینرانو سره فزیکی برخوردی دوی کړی ده. یا مثلا پخپله د ریاست د سره میاشت همدا اوس د ارتن د پلا تنجدي یو نه پوهېږم چې د واده سالون ده که چه شی ده، هیڅ نوع اجازه او توافق مونږ نه دی خستی. اولته دا خود سرکار کوي،
تاسو دا ولې کاری
او د هغوی خلک فزیکی برخورد زمونږ د انجینرانو سره کوي؟ د دې لپاره تر اوسه موږ هغوی سره مشکل لرو.
د قوای مرکز په سیمه کې هلته کورونه وران سول، ساختمانونه وران سول، دا شنه ساحه ده، اما اوس بیرته هغو باندې ساختمانونه جوړیږي. څنګه دلته ښاروالۍ په جریان کې وه؟ دلته څه قصه وه؟
دا پلان خو مخکې د مانه سوی ده. دلته داسې یو دغه و چې یو تخنیکي مشاور د زمانه مخکې د ښاروال صاحب درلوده چې هغوی د ډیزاین او سکیچ د دغه پروژې کړی و چې سلور پنځوس لوال پولی ساختمانونه په دې ځای کې په نظر کې نیولی وو. او زه شخصا په دې کې موافق نه وم، خو بیا یو مشکل را پیښ شو. ما دا مسله د رئیس جمهور سره مې خبرې وکړه، مګر یو مشکل را پیښ شو چې دا منطقي څو واره د پروګرام او د پلان تغییر کړی وو. دا تغییر د پلان د هر ښاروال په وخت باعث دغه شوی وو چې د خلکو خپل باور د دولت د لاس ورکی.
اما کورونه ځمانه تاسو په دوره کې وران سول او تاسو
زما په دوره کې وران سوی نه ده؟
مخکې وران سوی،
مخکې وران سوی ده، مخکې دا پلان ترتیب سوی ده. کله چې زه راغلم، ما چې د دې لپاره چې د خلکو اعتماد د دولت نه د منځه لاړ نسی او دوی فکر ونه کړي چې هر ښاروال چې راځي دلته یو نوی پلان راوړي، ما ټول د خلکو وخت مال چې دا چې تاسو دلته اجازه د کار او ساختمان ورک اخیستی ده او دا هغه خلک دي چې هلته مزکی ده. بلده ما دوی ته ویل چې تاسو خپل کار شروع کړئ او دا کندواله باید پاتې نه سي. که څوک دا کار شروع نه کړي، د درې میاشتو وروسته موږ دا ځمکه بیرته مسترد کوو او اوس کار شروع شوی ده.
ښاروال صاحب محترم، کله چې کابل ښار د واورې یا باران شاهد وي، نو داسې یو ښار وضع غوره کوي ځان ته چې د اوبو ګنجایش پکې نه وي، اوبه په سړکو روانې وي، د خلکو تګ راتګ او د ترافیک تګ راتګ د ستونزو سره مخ کوي. یعنی کانالایزیشن سیستم اوس هم په کابل کې ستونزې لري. د دغه مسؤلیت د تاسو ته که د ښاري پراختیا
زموږ غوانه نه ده او یو د خاري پرختیا وزارت تر اداره لاندې یو دولتي شرکت جوړ شوی ده چې یو څه دوی استقلال هم خپل لري د کابرسانی او کانالیسیون د شرکت په نامه دا مسؤلیت
تاسو نه سکه چې په فشار او لږ چې سرکونه خرابوي
یا هغه زمونږ د کنټرول لاندې نه ده
اما د بو زیاتوالی د سرکو د خرابېدو لامل
کې مونږ کوشش کوو چې تر څو چې امکان مونږ ته لري نه کانالیزیشن بلکې مونږ دریناج ورته وایو چې دغه د اوبو د پاره مونږ ته دا ویالي جوړ کړی ده او دا کار جریان لري مونږ نون لس کانالونه جوړ کړی ده چې دغه اوبه باید تخلیص شي
خاروان صاحب د خبرونې د پای شي بوته رسیدلی وروستۍ پوښتنه که کابل ښاریانو ته څه یو زیری ورکوي چې په څومره وخت کې به کابل ښار د یو عصري ښار حتی د همسایه یو پایتخت ته ورته وضعیت غوره کړي یا څیره غوره کړي
زه فکر کوم چې همدا اوس هم الحمدلله عملا مونږ ډېر تغییرات په ښار کې راولي ده او ښار ډېر بله چې غوره کړی ده ډېر سړکونه
مونږ د خاورو د ورکېدو لپاره
تاسو اوس وینئ چې د درو کالونو راهیسې مونږ دا تلاش لرو چې د پیادرونو دا سنگ فرش کوو او 200,000 متر مربع مونږ پیادرونو تر اوسه جوړ کړی ده
ډېره مننه په دې هیله چې کابل ښار دی نوی او عصري ښار څیره غوره کړي زمونږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده د کابل محترم خاروال انجینر محمد یونس نوندیش صاحب څخه ډیره مننه.